روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. حالا کامد آمد زمستان است. آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مرور داشته باشیم و رخدادهای مهم شش روز گذشته. کوروش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علی زنا وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاهیر که ناوضع میکنن، ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم.
حذف تصاویر زنده جان در رسانه‌های افغانستان. طالبان میگویند این امر در سراسر کشور عملی می شود.
مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از این را، تصاویرشان در میدیا وجود دارد.
بخش نوار تصویری متقی با موترسایکل در جاده‌های کابل و واکنش‌ها به آن.
به عبارت دیگر، این کار اگر وزیر داخله میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک بار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان، من نمیدانم که چه وجه مشترک با این وجود داره.
و قهرمانی تیم کرکت علف افغانستان در جام جوانان آسیا. باز هم خوش آمدید. در هفته گذشته قوانین جدید طالبان بالای زنان و رسانه ها دوباره سرخط خبرها شد. این که صدای زنان در بیرون از خانه حتی برای زنان هم ممنوع شد، واکنش های زیادی به همراه داشت.
عنوان یک زندانی سیاسی، عنوان کسی که به ضد طالب بود و زندانی شد، چهره کثیف طالبا را از نزدیک دیدم. گروه بی‌رحمی که اصلا به انسانیت باورمند نیستن، اصلا زن را به عنوان انسان نمیپذیرند. اصلا کسی که یک حرفی در مقابلشان زده باشه را بزرگترین دشمن خود خطاب میکنند و هر نوع ظلم و شکنجه ای را که لازم ببینند در برابر از او استفاده میکنند، آنچه که در برابر ما اتفاق افتاد. خب حالا من شکایت نمیکنم از اینکه شکنجه شدم، زجر کشیدم، به دلیل از اینکه من افتخارم میکنم، به دلیل از اینکه در برابر تروریستا نباید سکوت بکنیم، نباید خاموش باشیم، به دلیل از اینکه بترسیم و یا از آسیب رساندن بر ما، از قتل، از جان خود، از هر چیزه. و در برابر طالبا استاد شدم، به زندان رفتم. ولی آنچه که ما میخوایم بگویم، آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علی زنا وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و بر ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاهیر که ناوز میکنن، ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم که اینا چگونه تفکر دارن بر زنا.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی از خالد حنفی در صفحه اکس یا تویتر سابق منتشر کرد که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود.
سوکوی چه در زنانو آواز اگر قانون چه تاسو را واخل و من درکو التا داسی قوس ده و دی قوس که دالی کل شوی در زنانا قیرت بزور جهری قیرت ترانا سندری نشویلی ختم و چه کل یو زنانا بالغ موس کئی مخی تا یو بل خور بالغ تیریگی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخیل اس براوالی کو چپ لاس برتقی دو سندری تا سکه اجازه ورکی تکبیراتو تا پار اجازه نلری ازان تا اجازه نلری سنگ سندرو تا اجازه ورکی قدر مندو دا قانون دا با تدریجن با تدبیکی انشاءالله.
و شریعت که طالبان با آن تکیه می کند در مورد صدای زنان چه حکم دارد؟
مسئله صدای زن، اگر صدای زن حرام باشد، چرا اینقدر حدیثی که روایت شده از طرف عایشه صدیقه ام المؤمنین و از طرف صدها و راوی دیگر، اینا کی شنیده؟ اینا جنیات شنیده؟ در اونجا گفته میشه که فلان از فلان شنیده و از فلان زن شنیده شده این حدیث. حتی از لحاظ دینی این استدلالی چی نداره، این دلیل نداره، هیچ حجتی نیست در دین. مثلا خود پیامبر اسلام قرآن میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، میگه که یک زنی که در رابطه با شوهرش، پیامبر میگه زنی که در رابطه با شوهرش امرای تو صحبت میکرد خداوند صدایش شنید. اینو با نصوص قرآن، با نصوص قطعی و ثابت قرآن در تعارض است دیگه. من نمیدونم این فتواها را اینا از کجا کردن، از کجا آمده. هیچ دلیلی بر از این وجود نداره، برای حرام بودن صدای زنان هیچ دلیلی وجود نداره. حالتای خاصی است که نهایت حالتای خاص و استثنایی است که شریعت در رابطه نظر داره که در قسمت مردها هم صدق میکنه، اینطوریه تنها در قسمت زنا صدق کنه. اما چیزایی که فتواهایی که صادر میشه در این جامعه و در این کشور جنگ زده و در بدر و ایران دلیل شرعی نداره. از نظر من سایکولوژیست نیستم، اما من فکر میکنم اینمی محرومیتی که اینا میکشن و اینمی انزوایی که یا سرشان قیود و انزوای اجتماعی که فرض میشه که در مدارس تنها با جنس مردی یا رابطه دارن و هیچ کسی دیگر نمیبینن، یک عقده های را ایجاد میکنه در وجودشان و این عقده ها انفجار میکنن. و وقتی قدرت در دست یک گروه بفته، یا دمار اما از روزگار مردم بیرون میکنن و اینا جامعه را از جامعه انتقام میگیرن. اینا حتی با خواهرها و برادرها و با مادرها خود تماس ندارن، چرا در داخل مدرسه روابطشون با همه چیز قطع است، خصوصا در وقتی که یا جوان میشن. یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه وقتی که طالبان روی آمدن کابل اشغال کردن، اولین کاری که کردن چی کردن؟ وزارت زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردن. یک عمل سمبولیک بود، یک عمل نمادین بود، به این معنا که منکر بزرگتر از زن در این جامعه وجود نداره.
در ادامه محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، رهبر طالبان در ماه آگوست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان، سرودن آهنگ، نعت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند این قانون با واکنش‌های گسترده مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرده است. عفو بین الملل خواهان لغو فوری تمامی فرامین حاکمان فعلی افغانستان شده که به گفته این سازمان بر اساس آن حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران نقض شده است. در همین حال در پاریس فرانسه نمایشگاهی از عکس‌های واقعی و تلخ زندگی زنان افغانستان برگزار شد. نمایشگاه سرزمین هیچ زن. در نمایشگاه سرزمین هیچ زن در پاریس تصاویر متعددی از زنان و دختران افغان بر نمایش گذاشته شده است که زندگی خصوصی، ناامیدی‌ها و لحظات نادر شادی آنها را به تصویر می‌کشند. یکی از این تصاویر موسکای 14 ساله را نشان می‌دهد که با حجاب گلابی در مقابل یک کیلگین ایستاده و به زودی قرار است ازدواج کند. موسکا با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شده و حالا در برابر مبلغ حدود 300 تا 400 دلار معامله شده است. کیانا هایزی، عکاس ایرانی کانادایی، این تصاویر را طی 7 سال اقامتش در کابل گرفته است. او به همراه محقق فرانسوی ملیسا کورنا با بیش از 100 زن و دختر در 7 ولایت افغانستان مصاحبه کردند و میگویند تقریبا همه زنان به سوال ما درباره بهبود وضعیتشان تحت حکومت طالبان جواب منفی دادند. نمایشگاه تا تاریخ 18 نوامبر در پاریس ادامه خواهد داشت و با چیدمان نامنظم نشان دهنده محدودیت‌های جدید زنان افغان است. بسیاری از تصاویر در خانه ها گرفته شدند، زیرا هیچ مکان امن دیگری برای ملاقات وجود نداشت. تا حال محدودیت های زیادی از سوی طالبان برای زنان افغانستان وضع شدند و این روند ادامه دارد. محدودیت های مثل رفتن به پارک ها، رفتن به ورزشگاه ها، سفر کردن به تنهایی، پوشیدن رنگ های روشن، پوشیدن بوت های کوری بلند، آموزش بالای صنف 6 و رفتن به دانشگاه و کار. و هر از گاهی یک بار شاهد یک فرمان جدید و حیرت انگیز از سوی این گروه هستید. این محدودیت ها همواره با واکنش های زنان و جامعه جهانی مواجه شدند و زنان از کشورهای مختلف و کارزارهای حمایت از زنان افغانستان پیوستند. مریم حسن بوکار، شاعر و فعال اجتماعی نایجیریایی، پس از دریافت جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال 2024 به حرکت وومن پست پیوست. این کمپین جهانی که در حمایت از حقوق زنان و ویژه برای دادخواهی زنان افغانستان توسط جوانان افغانستان فعالیت می‌کند، تا حالا توانسته است بیش از 50 شخصیت برجسته، رهبران جهانی، هنرمندان و ورزشکاران را برای مبارزه در جهت برابری جنسیتی و دفاع از حقوق زنان افغانستان متحد کند. هدف حرکت وومن پست ایجاد آگاهی جهانی و فشار بر نهادهای بین المللی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان است.
امروز جای افتخار می‌دانم که چهره‌های بین المللی مثل خانم مریم حسن که دیروز برنده جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شدند و امروز حمایت خودشان را با پیوستن به حرکت وومن پست از زنان افغانستان اعلام کردند، همچنان با خود داریم. پلتفرم وومن پست نیز از طریق حرکت تانسته توجه و حمایت جهانی را نسبت به وضعیت اسفناک زنان افغانستان جلب بکنه و در همین راستا اواخر همین هفته یکی از رویدادهای مهم تاریخی دیگر نیز رخ داد که بیشتر از 1500 نفر از شرکت کنندگان در یکی از بزرگترین کنفرانس های بین المللی در فرانسه که وومن فورم گلوبال میتینگ در پاریس بود به خاطر اعلام همبستگی با زنان افغانستان به پا برخواستند و با گرفتن دستانشان به شکل اکس حمایت خودشان را از زنان افغانستان اعلام کردند. این اقدامات نشان می‌دهد که موج‌های آگاهی بخشی و استادگی در برابر وضعیت ناگوار زنان در افغانستان در حال شکل گیری است و وومن پست نه تنها در آگاهی رسانی نسبت به وضعیت زنان افغانستان در رسانه‌های اجتماعی موفق عمل کرده، بلکه در برنامه‌های دیگر نیز سهم فعال خودش را داشته و مشارکت عظیم خودش را داشته.
همینطور در هفته گذشته نشرات دو تلویزیون در شمال افغانستان بدون تصویر زنده جان بوده است. وزیر امور به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که به تدریج قانونی را اجرایی کرده که استفاده از عکس و ویدیوهای موجودات زنده یعنی انسانها و حیوانات را در رسانه ها ممنوع می کند. بر اساس قوانین جدید طالبان تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلمهای موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. با گفته یک خبرنگار به خبرگزاری فرانسه در ولایت تخار، شبکه خصوصی ماه نو تنها لوگوی خود را به همراه پخش صوتی نمایش داده است. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلم برداری و عکاسی از موجودات زنده را جای نگرانی خوانده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه‌ای را به تاریخ دوشنبه 28 اکتبر منتشر کرد و با اشاره به افزایش این دفعه محدودیت‌ها از جامعه جهانی خواسته که به تماشای عقب‌گرد سریع افغانستان پایان دهند. این اقدامات باعث انتقادات شدید بین المللی شده و انزوای کشور را در زمانی که اقتصاد آن فرو پاشیده و بحران انسانی بدتر شده است افزایش داده است.
ما امروز وارد یک انارشی فقهی در افغانستان شدیم. مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از ایره، تصاویرشون در میدیا وجود داره. ملا هبت الله عکسی را گرفته که تو به طرف کامرا سیل میکنه و عکس معلوم است به اساس اراده خودش گرفته شده. در اون وقت چطوری حرام نبود که امروز حرام شده؟ و گپ جالبی شامی است که دیروز ما ویدیو یک ملای را دیدم در بالای منبر و به سطح هالیوود فیلم برداری میشه از یادم و این میگه که تصویر و فیلم همه چیز حرام است در عین وقتی که فیلم برداری میشه و فیلمش نشر میشه. ما وارد یک انارشی فقهی در این کشور شدیم که هیچ دلیل منطقی و عقلی و دینی برش پیدا کرده نمیتونیم و این امکان داره که جامعه را به طرف بی‌نظمی های حقوقی و قانونی و فقهی داخل کنه و این به کشمکش های سیاسی بیانجامه. از طرف دیگه یک جناحی از طالبان میگه که تصویر حرامه. جناح دیگه شونم تصاویر و ویدیوها و فیلم هایی که در وقت عملیات انتحاری اینا ثبت کردن اون رو هر روز نشر کرده میرن به زبانهای مختلف. ما وارد چندین، یعنی ما با یک پارادوکس عجیب مضحک و مبکی روبرو هستیم. ما با یک انارشی بسیار دردآوری در این کشور مواجه هستیم که این امکان داره که دامنش گسترده شود. چرا؟ وقتی که عقل نباشه جان در عذاب میباشه.
البته در حالی که نشر تصاویر زنده از سوی وزارت امور به معروف و نهی از منکر طالبان در حالت عملی شدن است، در هفته گذشته نوار تصویری از موترسایکل رانی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رسانه‌های اجتماعی همرسانی شد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. هدف از اشتراک گذاری این تصاویر با باور تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان دادن امنیت در کابل است. اما آیا واقعاً چنین است؟
اجازه بدهید یک مسئله را مقدمتاً یاد بکنم که طالبان به حیث یک حقیقت و مردم افغانستان در 30 سال دوره حاکمیتشان به شکل مستقیم و غیر مستقیم که از زمان ظهورشان تا اکنون میگذره، در ناامنی‌های 30 ساله افغانستان اینها کسب مسئولیت کردن و کسب مسئولیت میکنن. ناامنی به عنوان معلول زاده علتهایی است که به اسم طالب خلاصه میشه. اگر بحث ناامنی در افغانستان به عنوان یک موضوع دقت بکنیم، همین طالبات در 20 سال غیر مستقیم بر قسمت های از افغانستان حاکمیت داشتند، عامل این معلول بودند و حالا که دیگر خودشان به قدرت رسیدند، گروه یا هم دسته هایی که قدرت مختل ساختن نظم عمومی را داشتند دارند، با در نظر داشت این که در وضعیت موجود با طالبان نمیخواهیم روبرو شوند و یا هم این که طالبان اجازه ای از او را برشان نمیتن، به ما اساس است که میتونیم این علت از بین رفته و گویا که امنیت در افغانستان تامین هست. همین نفس بیرون شدن وزیر امور خارجه و نشان دادن این که این در افغانستان امنیت هست، خودش زیر سوال قرار دادن امنیت افغانستان است. به عبارت دیگر این کار اگر وزیر داخل میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان من نمیدانم که چه وجه مشترک با این وجود داره. میخوای نشان بدم ملتی که گرسنه است، ملتی که بدنام تاریخ است، ملتی که فرزندان و دخترانشان از خانه اجازه بیرون شدن درس تعلیم ندارن، ملتی که در تاریکی مطلق قرار گرفته و آینده مطمئنم که تاریکی را برای نسل‌های بعدی داره رقم میزنن، و در نهایت ملتی که نان خوردن نداره و بیکاری و بیروزگاری هر روز بیداد میکنن. من نمیدانم که این کارهای نمایشی چه درد مردم افغانستان رو دوا خواهد کرد.
همینطور در هفته گذشته خبر از آمادگی ها برای برگزاری نشست چهارم دوحه داشتیم. علی احمد بن سیف آل ثانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد با رئیس موریدی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 30 اکتبر در بیانیه نوشته که آنها در این دیدارشان بر نیاز استفاده از پیشرفت‌های مثبت سومین نشست دوحه تاکید کردند. البته تا هنوز زمان برگزاری این نشست تعیین نشده است، اما بر اساس برخی گزارش‌ها انتظار می‌ره این نشست پیش از ختم سال جاری میلادی برگزار شود. تا اکنون 3 نشست در دوحه در مورد افغانستان برگزار شده که در نشست اول طالبان دعوت نشدند، در نشست دوم خود طالبان شرکت نکردند و در نشست سوم که در ماه جون سال روان برگزار شد، هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. اما فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان حقوق زنان و نمایندگان زنان در آن دعوت نشده بودند، که این امر واکنش‌های زیادی به همراه داشت و نگرانی‌ها از این بابت در خصوص نشست چهارم دوحه نیز بالاست.
خب انتظارا و نگرانی ها از نشست چهارم دوحه زیاد است. با در نظر داشت نشست سوم دوحه، نگرانی هایی که مردم افغانستان، جامعه مدنی و زنا جایشان در این نشست خالی باشه زیاد هست، ولی از یک طرف بدون شک که دنیا در بیشتر از 3 سال به این نتیجه رسیده که وضعیت در افغانستان هر روز داره بدتر میشه. صدها هزار جوان کشور ترک میکنن، بیکاری به اوج خود رسیده، بحران گرسنگی به اوج خود رسیده و نیمه از جامعه در خانه ها زندانی هستند. بنابراین این دوباره میتونه یک فرصت خوب باشه برای فشار آوردن بالای طالبا، و هم دنیا و هم قطر این مسئله را خوب درک میکنن که ادامه این وضعیت و نفع هیچ یک از کشورها نیست. بنابراین نشست چهارم دوحه میتونه یک فرصت و یک پلتفرم بسیار خوبه برای گرد هم آیی تمام جناها، نه فقط طالبا، زنای افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی افغانستان، مردم افغانستان و طالبا در کنارش باشد، تا ای که واقعا یک راه حل طولانی مدت برای معضل افغانستان اینا پیدا بکنن. و الا اگر این نشست هم فقط طالبا با طالبا دیدار بکنن، خب نتیجهش بسیار مشخص هست، همون قسمه که نتیجه نشست سوم دوحه در واقع زیاد مثمر نبود. بنابراین امیدواری هایی است که حداقل با در نظر گرفتن تمام خلاهایی که در نشست سوم دوحه وجود داشت، دنیا بالای طالب فشار بیاره و در این نشست در واقع با حضور تمام جناهای درگیر برای پیدا کردن یک راه حل طولانی مدت و دائمی بر افغانستان اینا به نتیجه برسند.
کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج اطفال از روز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که در این کمپاین حدود 6.2 میلیون کودک زیر 35 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین در حال اجرا میشه که در سال جاری 23 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. این کمپاین واکسین بیماری پولیو برخلاف موارد قبلی خانه به خانه نیست، بلکه در مساجد و جاهای دیگر صورت خواهد گرفت.
اجرای واکسین پولیو در جوامع مثل افغانستان بنابر واقعیت‌های عینی اجتماعی تصمیم گرفته شده که به صورت خانه به خانه اجرا شود. شما می‌فهمید که واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می‌شود و مسئولیت تربیت و نگهداری اطفال زیر سن 5 سال هم معمولاً مادرها دارند. وقتی که ما به صورت خانه به خانه واکسین تطبیق میکنیم، امکان از این مساید میشه که تمام اطفال زیر پوشش قرار بگیرن، دسترسی پیدا بکنن به خدمات، تمام خانه ها زیر پوشش قرار بگیره. از طرف دیگه نظارت آسان شود، ما بفهمیم که کدام مناطق خانه هایش زیر پوشش قرار گرفته، کدام مناطق زیر پوشش قرار نگرفته. در کنار از یک زمینه را مساید میسازه که به مادرها آموزش داده شود، چون معمولاً یک کارمند زن که با یک کارمند مرد همراهی میشه پشت خانه ها میره و کارمند زن با مادرها صحبت میکنه درباره واکسین پولیو، نه تنها واکسین اجرا میکنه که آموزش هم میده مادرها را. خب حالا وقتی که ما بریم به طرف روی کرده اجرای واکسین به مساجد، ما چقدر امکانات از دست میدیم؟ اول بر زنها مشکل است که مسجد بیاین، اطفال خود مسجد بیارن، پس این مسئولیت میفته به گردن مردها. مردها اکثر نیستن در خانه، اگر باشن هم به مرد افغانستانی دشوار است که اطفال زیر سن 5 سال، مخصوصا اطفال زیر سن 2 سال ببره به مسجد. یک مرد طفل یک ماه را چطور میتونه ببره به مسجد به خاطر واکسین؟ اول دسترسی را آسیب میزنه، دوم پوششه. ما نمیفهمیم که اطفال کدام خانه واکسین شده، از کدام خانه واکسین نشده، نظارت تضعیف میکنه. ما اگر واکسین خانه به خانه باشد، تیم واکسین خانه ها را نشانی میکنه و تیم نظارت میفهمه که این خانه واکسین شده و چند تا طفل در این خانه واکسین شده، در صورتی که در مسجد امکان ما از دست میتیم. همچنان زمینه تماس با والدین از دست میتیم.
در هفته گذشته تیم کرکت علف افغانستان برای اولین بار جام قهرمانی جام جوانان آسیا را بالای سر برد. این تیم روز یکشنبه 6 مغرب فاینال جام جوانان کرکت آسیا را مقابل تیم سریلانکا بازی کرد و این تیم را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و برای نخستین بار جام قهرمانی را از آن خود کرد. این مسابقات به میزبانی عمان برگزار شده بود. تیم علف کرکت افغانستان از سال 2013 میلادی به این رقابت‌ها پیوسته است و پیش از این افغانستان در سال‌های 2017 و 2019 به مرحله نیمه‌نهایی رسیده اما هرگز قهرمان نشده. با این پیروزی افغانستان به جمع تیم‌های پیوست که در این تورنمنت به قهرمانی دست یافتند. تا اکنون تیم‌های پاکستان و سریلانکا دو بار و هند یک بار در این جام قهرمان شده است.
افغانستان، تیم ایمرجینگ کرکت افغانستان واکن یک قهرمانی بسیار بزرگ را به دست آوردم در مسابقات ایمرجینگ کپ آسیا که ای خودش یک تاریخ است برای افغانستان، چون بار اول افغانستان توانست که یک ایونت بزرگ را به نام افغانستان کنن و قهرمان شوند. تیمای قدرتمند جهان در اینجا بازی میکرد، مثل هند که یک استراکچر بسیار خوبی در کرکت داره، همچنان پاکستان و سریلانکا که چندین بار اونا قهرمان بودند در این مسابقات، اما این بار تیم ایمرجینگ یا الف افغانستان در این مسابقات بچه‌ای که انتخاب شده بودند، هر کدامشان بالخصوص صدیق عطل به قسمی که بازی کرد، یعنی تمام دنیا حیران شد که این که استعداد هم در افغانستان است. همچنان علامه محمد غزنفر را دیدیم، زبید اکبری را دیدیم، بلال سمیر را دیدیم و چندین دیگه بازیکن ها را دیدیم در مجموع بسیار یک درخشش خوب داشتن و یک دستاورد بسیار بزرگ.
روز 8 مغرب نمایندگان اتحاد فعالان حقوق بشر با دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا در امور کشور دیدار کردند. این گفتگو در نقش کانادا در حمایت از آرمان‌های دموکراتیک کشور و رسیدگی به نگرانی‌های اساسی حقوق بشری از جمله آپارتاید جنسیتی، چالش‌های افراد بی‌جا شده، مقابله با عادی‌سازی گروه تروریستی طالبان تمرکز داشت. و ضمن اشاره به مصوبه اخیر پارلمان کانادا مبنی بر رسمیت شناختن نسل‌کشی هزاره‌ها بر موضع قاطع کانادا در قبال طالبان به عنوان یک گروه تروریستی تاکید صورت گرفت.
تاکید شد که همچنان کانادا بر موضع خودش در قسمت تروریستی شناختن گروه طالبان باقی بمانه و این قول آقای دیوید داد که در این زمینه موضعشان صراحت داره و همچنان بر این موضع باقی خواهد ماند. نگرانی های در مورد یک سلسله گستاخی ها و بی‌ادبی های هواداران طالبان که هر از گاهی کلیپ های ازشان پخش میشه مطرح شد و کانادا گفت که آقای دیوید از طرف کانادا گفت که کشور کانادا میکانیزم های مشخص در قسمت پیگیری موضوعات داره و غافل نیست از آنچه که جریان داره. در قسمت پیشنهادات از آرمان های دموکراتیک مردم ما یادآوری صورت گرفت و تأکید شد تا کانادا همچنان از ای آرمان ها حمایت بکنه و در زمینه برقراری که نظام مردم سالار در مملکت ما با شرکای بین المللی تلاش بکنن که قولم آقای دیوید داد در بخش آخر بر استمرار این نوع جلسات هم با اتحاد هم با تمام کسانی که فعالیت میکنه صورت گرفت که کانادا این جای خالی رو پر بکنه. آقای دیوید قول داد که در صورت ممکن از نزدیک و در صورت عدم امکانات ما جلسات به همه آنلاین خواهیم داشت.
در مورد استعلای برام افسردگی فصلی آشنا هستید؟ بیایید در این مورد بیشتر بدانیم. افسردگی فصلی یا سیزنال افکتیو دیساردر یک نوع افسردگی است که معمولا در فصلهای خاص از سال اغلب زمستان و خزان رخ میده. این نوع افسردگی با کاهش نور خورشید در ماهای سردتر مرتبط است و علایم مانند احساس و غم ناامیدی، کمبود انرژی و خستگی، افزایش وزن و تمایل به غذاهای شیرین، کاهش تمرکز و مشکلات خواب و همراه دارد. اما روش های متعددی برای مقابله با آن وجود دارد، مثل نور درمانی یا استفاده از جعبه های نور مخصوص که نور خورشید را شبیه سازی میکنند. فعالیت بدنی، ورزش منظم میتواند تاثیر بسیار مثبت بر روحیه داشته باشد. ارتباطات اجتماعی، حفظ ارتباط با دوستان و خانواده و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را فراموش نکنید. رژیم غذایی سالم، مصرف غذاهای مغذی و متعادل می‌تواند شما را در امان نگه دارد. مشاوره و روان درمانی، مراجعه به روانپزشک یا مشاور برای دریافت راهنمایی و درمان‌های مناسب بسیار مفید است. داروهای ضد افسردگی، در برخی موارد دکتران ممکن است که داروهای ضد افسردگی را تجویز کنند. همچنان برنامه ریزی روزانه رو فراموش نکنید.
اگر علائم افسردگی شدید باشد، بهتر است که بلافاصله با متخصص سلامت روان مراجعه کنید تا سلامت روانتان را جدی بگیرید. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرلپسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادی رادیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدایی صاحب، که خبرې له دې وروستي بری پیل کړو، د افغانستان الف لوبډلې یا د عبدالیانو لوبډلې په ایمرجنګ جام سیالیو کې البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتل ولی و غټله دی بری د کرکټ د وادي او پرمختګ په اړه څومره هیلي غوړولې دي.
سلامونه تاسو ته جناب بختیار سایل صاحب ته، تاسو ټول درنو تخنیکی همکارانو، ټول لیدونکو اوریدونکو ته اول خو ټول ته ډیر زیات مبارکي. واقعا سریاله غټله سره ولنه د افغانستان د آسیا قهرمان سو او ایمرجنګ لوبډلې قهرمانی اتلولي وګټله. سو اړخه دي د موضوع یو د ټول نه مهم اړخ دا ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خودل کیږي، افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان ابدالیانو لوبډله هند په څیر بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډلې ماته تلولي ګټي او غوښته یو الهام ورکي. دا یو خبره ده. بل خبره دا ده چې روحیه ډېره لوړه ځي. همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډلې کې لوبېږي او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې کله دوی میدان ته راکوزیږي، دوی په ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبېږي، ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بل خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګوري هغه یو فرمول اوس د تا لاس ته راغلی ده، داسې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي. د صدیق الله اتل پاڼې ښایي چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورخطا کرکټ وکړو او یو پسې بل وکټ خپلې د لاسې ورکړو او لوړ هدف کو وګورو. مثلا موږ نه لار ورکه سي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو څخه وروسته تاسو وګورئ چې د افغانستان کرکټ بيخي بدل شوی ده. موږ د پاکستان په مقابل کې په ورځنیو سیالیو کې په نړیوال جام کې 2013 پورته هدف پوره کړ، همدارس د فائنل په لوبه کې مثلا موږ چې سره لوبه وګټله اکثره مخکې به د سیوس موږ ډیر فشار لاندې براتلو. دا ټول خیسې د افغانستان کرکټ ډیر میچورټی خواته روان ده او ډیر بلو خواته روان ده او ان شاء الله په سم طرف باندې حرکت روان کړی ده.
ډیر مننه. سلامت اوسه ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاری؟
زه هم سلامونه وایم. په پیل کې د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه و، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم خې خواته روان ده. د خې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې کغه سوداګریز ډګرونه وي او هغه کنور ټورنمنټونه وي هم خپل توجه راجلبي. دغه څه چې دي دغه سي جامونه ګټل یا کپونه ګټل دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکوې نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لازیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل تای ک هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتواله راغی. دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجي دي یا کم ستونزې ورته متوجي دي، دغه سي بریاوي چې دي دغه سي لاستراوړنې د هغه موانع او مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ دراتونکو لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغه ذهنن لستونځو سره مخ ته چې د دوی راتلونکو بچنګ کیږي، د کله چې د صدیق الله تل په سیریو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په سیریو ځوان ګوري چې له هغه اکیډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیدي نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام
مونه دي
چې افغان کرکټ ته
ور کړی دي. ډېر مننه فدای صاحب. عموما چرته چې فقر وي، نیستی وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه، پخوا ډېرې اکاډمۍ وي لیکن له ډېرو مې اورېدلې دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. لدی سره سره د افغانستان کرکټ په پیر یو کال کې تاسو دوړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
ګورې دا کوم خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړه چې نوې ځوانان هیله من کیږي دی غوي هیله راځوندې کیږي چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري چې راشد خان په څیر، د نبی ساحل په څیر، د رحمان الله ګربس په څیر، عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیله ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې هغوی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښایي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده، او په ځانګړې توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړې توګه پاکستان یې مات کړ، موږ ولې داسې یو څپه پیل شوله؟ خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل او وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټول کې موږ ته ښایي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیل شته. بل دا ده چې د افغانستان ډومېسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده، لکه هڅې باید وستایل سي. افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لا سره وړي ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي، دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کړي، دوی لپاره ډومېسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي، او د ډومېسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپل لوبي وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی و اوس یې موږ نتیجه وینو. ځینې دغه اندېښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوي وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس د کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ، او دغسې ډېر نوي تنکي ځوانان دي په افغانستان کې، خپل په افغانستان کې کرکټ زده کړی. رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړی ده، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره د دې چې هغه لیګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوي ځوانانو لپاره یو الهام ده.
بله، زما منظور هم دا و چې دی ول ساتلسو کالو محصول دی ده، خدای دې وکړي چې ول ساتلس کاله آینده ته هم همدغه سي تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، د اتل صدیق الله اتل زلیدو ډیرو ته هیلې ورکړي دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوري وو، او د ده ښه زلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حده پورې لری کړی ده. تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډل کې هم دغه سي شو وزلی شي؟
د صدیق الله تل سره چې څومره نظر غېدلې میام چې څومره غاورې دلې په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې یعنی ذهن ډیر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، دغه فزیکی قوت او دغه د لوب تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبیږي نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور ده هغه نه پرېږدي چې هغه ښه لوبه وکړي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمت الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزی غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډیر قوي لوبغاړی دی. د صدیق تل په څیر توپ دغه لوبغاړي خپل نور هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي نو هغه کولای شي چې د هر لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنت کې پیاوړی لوب وکړي. په کرکټ کې اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي، هغه نشي کولای چې ښه لوبه وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم، که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده، ده په 2011 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی، په 2013 کې د انډر 19 ته راغلی، او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې دی تر ملي ټیم ورسېد. دا استعدادونه که سړی ووایي ډېر کم هم وي، لکه دا په یوه لسیزه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي، یعنی ډېر زیات نه وي. نو افغان کرکټ باید له دغسې استعدادونو ګټه واخلي، ځکه هغه ځان وښوده هغه چې له کمې ورځې راغلی هغه لږ ښه کرکټ کوي. کله چې یو لوبغاړی په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی ته لري چې هغه جګ قدم لري، هغه کیڼلاس هم ده، هغه په تخنیکی مسایلو هم برابر دی او فزیکی تکړخت یا فټنس هم برابر دی او عمر هم کم ده. نو دا باید د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له مهمو لوبغاړو څخه وي او باید پوره چارس ورکړل شي.
بله مننه فدای صاحب. عموما زاړه لوبغاړي په آسان خپل ځای نه خالی کوي، کمو توجه کړي مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي، چانس ورکړل شي. یو څه ممانعتونه یو څه خنډونه به وو، او خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د مشتي افغانانو دغه سی یو هغه د عادت ته چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوې لوبغاړي راشي. څه فکر کوي چې اوس نوې لوبغاړي ډیر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
ګوري د زړو لوبغاړو په تړاو باندې کچیر ته موږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تیر شلوریزو نړیوال جام سیالیو کې د موږ د ټولو نه تقریبا ځوان لوبډله والا او ساتو مریا چلری اسکالا او زما دا معلومات غلطی ساحل سره موږ سره د کې د سیمه صحیح کی. نو ماشاالله د موږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانې دوه ده، او بل دا د سکه سینیئر لوبغاړي تاسو راي دا د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډیره ښه موقع ده. اکثر دوی د وګړو تجربه نه ډیره زیاته زده کړه کولای شي، او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او سارم یې هڅه همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناشته پیدا کړی شي، او که هغه لوبغاړي سبا موږ سره نه وي سیمګه پکې موږ د غاغه تشه ټکه کړی. موږ متاسفانه ولید چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي د تر اوسه پورې دغه په څیر کوم لوبغاړي موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو، او د لپاره هم د غتیرو دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګوري او راشد خان موږ په ټیسټ کې نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لار هواره ده، او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه دغه ډیره یو خوندور او ډیره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب خپل خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې د پاتې سوید ما خپل دی لیدل جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو، جاناتن ټراټ په دې باندې ډیر سخت لکه ډیره سخت نیوکه په دې ورته کول چې ته باید خپل وکټ ورنکې. ما بخی دی غاغه ټکی اوریدلی سورته ته خو 15 دفعه اوټس ولې کوم پریکټس سیشن نیٹ سیشن ورسره روانو. نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا پوی کړی دا چې بیت په وکټ د لاس ورنګه دغه سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ سی په تو پچونکو کې د موږ نوې تو پچونکو کې را مختص وی دي علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده تلس کړه نه لګ ده را مختص وی ده. نو ان شاء الله سیده موږ لوبډاله په خمه سیر باندې روانه ده د سیم ډیر نه ده سی دوستان ده د ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي په لوبډاله کې پاتې دي تر اوسه پورې خلک زینان ده ښنه ولري مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو سی الحمدلله د موږ د لوبډاله لاس راوړنې واقعا سی د سټایل وړ دي.
مننه سلام ماتو سه ساحل سه یو پښتنه چې شاید زموږ د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي هغه دا چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري. دلیل څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله افغانستان مسابقه ختمه نه و بیا بل مسابقه درلوده، بیا بل درلوده. پاکستان هم داسي د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي، اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغه سي چانسونه کم په لاس ورځي، او که ورځي هم ډیر وری له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقه کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان سه یو مسله خدا د چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري. په افغانستان کې د نن کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو زوبۍ یا هم د دوبۍ میدان استعمالي اوس هن بیا ور سره هوکړه کړي د چالت هم کولای شي ځینی میدانونه نه استفاده وکي. خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایي هیواد تور کول کیږي. کال ته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به دغه پی کیږي. نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسي نه لري. بل خبره ده فیوچر ټور پروګرام د چې اف ټی پی ورته وایي هغه کې سره لازینو هیوادونو سره د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثر ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوړخیز سیریزونه کیږي په غو باندې خبره کیږي. نو ته به د پیداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د استرالیا کرکټ یا د ساوت افریقا یا د هندستان کرکټ د قانې کې چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوالو ته ښودلې ده د دې قابلیت لري چې لاسترالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټ وکي دغه وکي سیریز وکي یا لوبلړې ولوبي او دغه لوبلړې موږ ګټلې دي چې موږ ساوت افریقي غوندې پیاوړي لوبډلې نه د لوبلړې وګټله. له هند سره په هند کې شلوريزي سیالي وکړي یو لوب مو سره مساوي کړ شي په دو سوپر اور کې دغه نتیجه را ووته. یعنی دا د افغان کرکټ قوت خي خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې د اداره هم باید خپل لیول امغزه ته ورسي. وینو چې اداره خپل هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان را ورسي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلې او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل عمل دا ده چې که د استرالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو هغه نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باندې کوي په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینی افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونو لوبي ونی کی. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبور دي چې جواب ورکړي ځکه خلک الته سیاسي حقوق لري او هغه نور حقوق هم لري. د هغه حقوق په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني. دا یو بل لامل کېدل شي او بل لامل دا هم کېدل شي چې استرالیا کا لوب لړۍ کوي هغه د رینکینګ په دنیا کې چې کوم تاریخي ملکونه دي د کرکټ له لحاظه هغه ته اولیت ورکوي ځکه دوی ځینی لوب لړۍ چې دي ځینی سیریزونه هغه تاریخي حیثیت لري شي. هندو د پاکستان د هندو انګلند لوب لړۍ د استرالیا او انګلند لوب لړۍ دا ټول هغه موانی دي چې د افغان کرکټ سره د نورې دنیا اړیکه کمزورې کړي دا. بل یو غټ لامل دا ده چې نن سبا په دنیا کې سوداګریز کرکټ ډیر په پراخ شوې ډیر زیات شوې هر ملک ټورنمنټ لري نو هغه وینډوګانې هغه وخت چې د لوب لړۍ او
ډیر شوې فدای صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاری؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډیر لرو او ډیر اتکا پی کوو.
د موږ په ټیم کې یو اړخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزونکو رئیس مجلس صاحب مرتضی اشاره کړل ول هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان صدیق جی څخه زده کړې او را مخته کیږي هغه ته اکیډمۍ اکثره لګي وړکې دي او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي دومره دسه مناسب شرایط ورته نشته دسه هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي. نو دا یو اړخ دی موږ تاسو د لوبډلې دسه کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډله کې هم ګورو سي موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي. اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاالله ډیر ښه سوي ده کیچینګ د موږ بهتره ده خو دې کیچینګ افیشنسی دې ته حمله پیوړی کېدلې شي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزورې ده چې په غو باندې باید لا ډیر هڅه وشي او دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا په ملي ټیم کې د لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لږه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخت میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثر لیدل چې د افغانستان بیټینګ کولاپس کړی ده لکه یو پسې څو وکټې ابراهیم زدران کرکٹ کئی ہیل دا دی سیدی دوی دا کرکٹ نوی زوانانو تا یو خی الہامی او زین خاول گو واخلی او انشاء الله راتلونکي کې مونږه د دوی په څیر باندې پیاوړي او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولرم.
سایل صاحب فدای صاحب ویل چې فیلډ دې موږ لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوئ چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته، شمیدانونه نشته، اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زوینم دوی دغه چمن لوندی دغه چمن لون کی چې نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا به نرم شي کچیر ته پلر یا لوبغاړی ډایو وهي اخیزا چی نو هغه کلګی کی حتمن د زنګنونه یا د سینه د باډه ډیره برخې په ځمکه لګیږي د توپ نیولو پر مهال باید د دومره ونه خوږیږي چې یو کیچ تر نیولو وروسته د څورزه بستر وی یا څورزه پټه لګولي دا ششته په افغانستان کې هم د مسلو ته وس کله چې نړیوال روزون کې راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي کله چې بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلې دو ده د ملي لوبغالي په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکیډمۍ په سطحه هغه د ډومېسټک کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلې دي کاغد غازی امان الله خان لوبغاله ده کاغد اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده کدی کابل ده او ک د قندار او د خوست دغه میدانونه تر ډیره پوره د لیولینګ ستونزه به لرله یعنی هموار زمکه بنوي میدان بد سیو چې د چمن بيداس چمن نه و چې هغه پوست چمنوي چمن به رنگړی او تر ډیره پوری به اغلته د ستونزې ما لیدلې تر 2019 پورې کوز به تر شوي نو دا ډیره خبره ده نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډارایي کله چې لوبغاړی وډار شو کزدل د خیز واچو ما نوزما د زنګانه یا د پخې یا د لاس د خوګېدو ویره ده نو هغه بیا نشي کولای چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي او فیلډینګ تر ډیره پورې دا کرکټ عموماً د یو ډیر زړور لوبغاړی او د یو زړور انسان کار ده کله چې لوبغاړی زړور نه وي په هر برخه کې کاغه تو په نه کوي او کاغه فیلډینګ کوي کاغه تو پچونه کوي هغه که وډار شو د هر څه نه کوډار شو غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لک پراخه ځای کې کیږي د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولري اوس دا ټول لوبغاړي چې دی په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټیډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي په ګراوند کې اواز دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټینګ وشي دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 85 متر بونری ولري هغه کې لان کیچینګ دا هغه کې ګراوند کیچینګ دا هغه کې ډایوونه دي دا ټول شین چې دا په سټیډیمونو په ګراوندونو کې کیږي په نور دنیا کې بدا سانتیاوی ډیر زیات وي خو په افغانستان کې دا سانتیاوی نشته او دا سانتیاو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي او موږ په افغانستان کې کله چې زم په مسولیت کې د یو سټیډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدای نو دا یو غټه ستونزه ده دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټیډیم څښتن نه ده کله چې ته معیاري سټیډیم ونه لرې ته یو معیاري اکیډمي ونه لرې ته یو معیاري لوبغاله ونه لرې معیار چې وی هغه خپل تعریفونه لري معیار کې اول مهمه خبره دا ده ویکټ او دا چمن دا دوه شینه تر ټولو مهم دي نو دا شینه په افغانستان کې واستون زده د افغانستان کرکټ چې تر دې حد پورې رسیدلې دا مغه نېچرل یا طبيعي استعدادونه دي او ټیلنت دا هغه زړه ورتیا ده چې موږ په لوبغاړو کې شته چې هر ډول حالات سره مبارزه کوي او مقابله کوي د ځان په خوګېدو هم نه دي نو هغه ورځ سیدی قتل مولید چې لاس کې پرهارو دغه لاس ته پښو او خو دغه باوجود هم د کوشش کو دغه ټپونه په کرکټ کې ډیر عام دي ډیر زیات پیخیږي داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت دغه د پخې نه یا دغه د وجود دی او برخې نه وینې رواني خو هغه بیا هم غلوبه کړی چې شین واټسن یې پای پیل کې او مثال چې یو ډیر یو زړور لوبه کړی او کڅه هم غسیالي بللې و خو دا مثالونه شته په کرکټ کې نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسولیت نه ده په نور ټول دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي یا شخصي ملکیتونه دي خلکو جوړ کړي دي انویسټمنټ یې کړي افغانستان یوازنه ملک دی چې ټول د کرکټ ټول زمکي اکیډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي زه فکر نه کوم چې په نور دنیا کې دومره جایدات د بل کرکټ بورډ ولري
ډیر مننه فدای صاحب د ټیسټ په اړه خبرې وکړو. د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلوورو مسابقو کې ډیر شته د دنیا لومړی درجه ټیمونو سره لوبه کولای شي او حتی ګټلې هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تاکټر ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب خبرو په ادامه باندې، اول خدای له سي په کولوني کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، هي وکټ ورته جوړي کې او هي وکټ سره سره باید تاسو ښه چبنن ورته ولري. څنګه سایل صاحب ورته اشاره وکړه، ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې شپږیزه سیالي پکې سرته ورسېدلې. دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به درې وکټې، اوس یو وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټې هم پکې جوړ کړې ده. د دې کې تیز بالران غلطه پریکټیس وکړي شي او د غوښتي څه زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبې په سیالیو کې د مخکې تګ لپاره مهمه ده چې موږ په کورنۍ کرکټ کې د پارلر نه اوسي او د موږ دغه کم څلور ځنې سیالیو درې ځنې سیالیو سپلا راچول کیږي. د دې کې کوشش وشي چې معیاري کرکټ وسي او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې شي. متاسفانه د نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ سه په هند کې باید څه ولا د ورخ له کبله ونسولا، هغه یو ځای ولا، ځکه چې دومره غټ ټیم سره کتا ته کرکټ برابرېږي دا یو ډېر غټ فرصت ده. نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړي توګه تاسو وګورئ سریلانکا، بنگلاديش، آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره د سیډیرا ښه سیالي ونسو کړلای. او ټیسټ د کرکټ ځان ده، یعنی ټی 20 ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو، خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنې سیالیو څخه کله لوبغاړي مخ ته راځي او غوی هغه ټمپرمنټ جوړ شوی دی، غوی هغه ذهنیت برابر شوی، غوی کې هغه قوت لا پیاوړی شوی ترڅو بیا غراسي او پورې کې فارمټ کې کرکټ وکړي. نو ټیسټ یو ډیر ضروری او ډیر اړینه برخه دی کرکټ دا، او ضرور دا چې افغانستان لا نور ډیر سیالي د ټیسټ په لار واچي. دموږ اوورال اوریج پکې بد نه ده، 30% د فکر کوم چې دموږ د ګټي فیصد دی او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو نسبت د ډیرو نورو هیوادونو سره ډیر زیات صبر وکړو ترڅو دی اوله بریا خپل لاس ته راوړي. خو تشستا او په ځنګړي توګه باندې لانګ کرکټ، لانګ فارمټ کرکټ ضرور د افغانستان کې ډیر وسی او معیاري چمنونو معیاري وکټ ورته برابر شي چې هر رقم کنډیشنز کې بیا ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدل شي.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو شاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لري لا ډیر وغوړي شي، لا ډیره وده وکړي. په راتلونکو ورځو کې افغانستان نوري مسابقې لري، د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوې سره. نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابت کړي. کورم مدن
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
های امروز که آینه جوابش سنگ است، در زیر زمان هش قرم برنگ است. هر کس که نداند تو خودت میدانی، و والا به خدا دلم برای تنگ است. زلفت بسری چنار پیچیده چمن، آ قربانی دلت شوم که رنجید از من. نه از جانبی تو گناست نه از جانبی من. دو جا دل تو خرابم این جا دل من، آیا این جا دل تو خراب این جا دل من. دهی دها خواهم کرد